السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره دوه اونیز پروګرامونه ورورولي او تاندې هیلې لرو. خو اول خبرونه لا بوریوال کاکړه ورو.
لومړی دا مهمه خبرونه سره ټکی د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وسلوالو ډاډ ورکړی چې هغوی به پر امن اوسي. ترکی وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1000 افغانان ورغلی دي او د روس پوځ ویلي چې ډیر ژر به شام ته نوی فضايي دفاعي نظام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوالو ډاډ ورکړی دی چې هغوی به پر امن اوسي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په امیر علي کې د خپل ګوند دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې کړی دی. خو نوموړي دا نه د پټاګه کړی چې دای کومې وسلوالې ډلې یادوي. مولانا فضل الرحمن وویل څه چې پر وزیرستان تیر سو هغه د غلطو پالیسیو نتیجه وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د مذاکرات لپاره به له کوټې تر چتراله یوه نماینده کمیټې جوړوي. نوموړي بیګا د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې وویل چې دا خبره یې د چهارشنبې په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبې په ورځ د خیبر ایجنسۍ د جمرود په شاکڅ کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربه او له خیبره د قومي اسمبلۍ غړي شاجي ګل افریدي وویل یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي.
د حکومت طرف نه زمونږ سره دا وعده شوې ده کې نهاني راکړه شوې ده چې کم ډیمانډ د آئین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ انشاءالله تعالی په هغې باندې به عمل درآمد کوو او د منظور پښتون د پی ټی ایم یوه مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي. نو بیا خو په کار ده چې دا مسالم حل شي.
منظور پښتون په عین حال کې په سیند صوبه کې د خپلو ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی. د پېښور هایکورټ حکومت ته امر کړی دی چې ریاستي ادارې به نه احسان الله احسان ته معافي ورکوي او نه به یې پرېږدي. دا امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګګۍ د چهارشنبې په ورځ احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړل سوې مقدمې په حتمي پرېکړه کې کړی دی. د یادې مقدمې وړاندې کوونکي او په ارمی پبلک سکول کې د وژل سوي یو ماشوم پلار ایډوکیټ فضل خان مشال راډیو ته وویل
عدالت یو پوخ او پرمننت دایمي حکم واورلو هغه ادارو ته د چا په ولکه کې چې احسان الله احسان دی چې دوی به هغه نه خوشی کوي او نه به ورته معافي ورکوي او بلکې غوښتنه یې ترې وکړه چې زر تر زره دې د عدالت اړوند کې او د سزا حقدارې چې دله دې سزا ورکړي.
د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمیر ترهګرو بریدونو ذمواري منلې وه چې پکې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل و. د خیبر پښتونخوا حکومت په ټولو صوبه کې د جمعتون غونډې د اقلیتونو په عبادت ځایونو کې هم د هغوی مذهبي مشرانو ته د وظیفو ورکولو منظوري ورکړې ده. دا خبره د چهارشنبې په مازیګر د وزیر اعلی له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې سوې ده. خبر پاڼه لیکي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې په غونډه کې د نورو منصوبو ترڅنګ د جمعتونو د امامانو په څیر د اقلیتونو د عبادت ځایونو مشرانو ته هم د میاشتنۍ وظیفې ورکړي کولو منظوري ورکړل سوې ده. پاکستاني چارواکو د مړې سوې ایټالیې شهرت لرونکې 25 کلنې سنا چیما د مړې معاینه کړې ده. چارواکي وایي د دې معاینې هدف دا معلومول و چې آیا نوموړي خو کورنۍ پر دې خبره نه ده وژلې چې دوی په خوښه یې له واده انکار کړی و. سنا چیما د اپریل پر 13 په هغه وخت مړه سوې چې کله له ایټلی څخه د پنجاب په گجرات کې خپلوانو ته ورغلې وه. پولیسو د نوموړي پلار او تره نیولې دي. خپلیان وایي چې نوموړی د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی و. د ترکی د کورنی چارو وزیر سلیمان سوویلو وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا 1500 افغانان د هیواد ته ورغلي دي. د ترکی حکومتي خبری اجانس انادولو د چهارشنبې په ورځ د نوموړي له خولې لیکلي چې دغه کسان د جنوري له پیل هلته رسېدلی دي. د ده په وینا تیر کال 45000 افغانان ترکی ته ورغلي وو. د روس پوز ویلی ډیر زر به شام ته نوی فضایي دفاعي نظام ورکړي. دا خبره د روسي پوز یو لوړپوړي چارواکي جنرال سرګي رودسکوی د چهارشنبې په ورځ کړې ده. هغه ویلي دا ګام ځکه پورته کوي چې شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بریدونه سوي وو. د جنرال سرګي دا څرګندونې له هغه وروسته دي چې د روس مطبوعاتو خبرونه خپاره کړل چې یاد هیواد په دې اړه غور کوي چې خپل اس درې ونمی د توغندیو هغه نظام پر شام خرڅ کړي چې لمځکه په هوا کې هدف وشتلای سي. او رستای خبر د لوبو. د کرکټ نړیوال شورا نن د 2019 کال د کرکټ د نړیوال کپ لوبډلو ترمنځ د کېدونکو لوبو شیډول جاری کړی دی. په دې ټورنمنټ کې به د پاکستان او افغانستان په ګډون لس لوبډلې برخه اخلي. د خبرونو پای او سم د کرنسۍ بیا او د موسم حال. د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ اخیستل کیږي او په 113.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 103.6 او په 104.6، یو یورو په 103.2 او 103.5، یو سعودي ریال په 1.3 او په 1.4، د عرب اماراتو یو درهم په 2.0 او په 2.2، یو افغاني په 1.6 اخیستل کیږي او په 1.6 پلورل کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتونو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې آسمان شین وي، خو په ځینو ځایونو کې تیزې هواګانې به چلیږي. په پېښور کې به زیات درجه حرارت 14 او کم 19 وي. په بنو کې به زیات یو کم 24 او کم 22 وي. او په کوټه کې به زیات درجه حرارت 13 او کم 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د شمالي وزیرستان دورې پر مهال د دینی عالمانو غونډې ته وینا کړې. معلومات لرو پښتون تحفظ موومنټ د خبرو اترو لپاره د خپلې یوې کمیټې جوړولو فیصله کړې. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي اقلیتونو مشرانو ته هره میاشت د وظیفو ورکولو پلان منظور کړي. اقلیتونه سوای
دوی کول غواړي سنسیر دي، نو دا پینشنبل جاب په هغه کې یو سرکاري جاب دی لور کې، نو که دوی سنسیر دي نو بیا د دې ته یو قانوني شکل دی ور کې.
د جنوبی وزیرستان د شوال د غړیوم او میدانکی سیمو اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د هړنګو کورونو سروي دی الته زرو شي.
شوچکیم پوتې لا کازو دې میر مې نه کاي چې پداش سالور پنځه کومینه دي هغه دې صبر د هغه څه پوتې دي دا خل په انتظار نه ژمای په دغه شه تر کا وې صبر ورته په انتظار دي چې صدا سروس نندو ثابتو.
په هفتوار پروګرام رورولي کې په واوره چې په ډنمارک کې اقلیتونو ته څومره مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
دلته ټول مذاهب ته ازادي ورکړل شوې ده. د دیموکراسي په چوکاټ کې او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم، مذهبي مراسم په ښکارا او مانځي.
تاندېګي لیونیس پروګرام هم لرو را سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. ساسو پام لومړی رپورټ تر اگرزوم چې د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر 1900 کلونو کې پاول زل پرون شمالي وزیرستان ته لاړ او د دینی عالمانو غونډې ته وینا وکړه. نوموړي ویلي دي چې وسلوالو ډلو ډاډ ورکړې چې دوی به پر امن اوسي. مولانا فضل الرحمن په حکومتي پالیسیانو هم نیوکې وکړې. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
جمعیت علماء اسلام فیڈل مشر مولانا فضل رحمان تیرہ ورځ شمالی وزیرستان کے فضلہ کانفرنس تا وینا پر محل وویل چې که دولت پر دې امداوی چې د غلطان نور عملیات ختموي څنګه چې مونږ سره وعده کړي نو مونږ غنو چې راتلونکي کې د غلطه امن دی. نو موړی وویل دوی سره مصالحه ډلو هم وعده کړي چې دوی با پورم نوي نو که دغه وعده سر ته ورسی نو دغه خوره به د امن خوره وګرځي. مولانا فضل رحمان سره شمالی وزیرستان دورے پر محال د گوند بل وفاقی وزیر اکرم خان دورانی او نور سلگونا علما هم راغلی ول. نو موڑی وویل نو نس کال پس یې د وزیرستان دوره وکړه چې په 1999 کې راتلو نو مخه یونی ول شو او خلق د سیاسی پوهې په ځای د ټوپک اخیستو لپاره مایل کړل شول. خو که هر څومره تیاره خوره شو نن به د امن رڼا راځي. نو موڑی وویل چې وزیرستانیانو شپاڑس کالا د بارودو پر ډیر تیر کړي د غلطا وینه وبیدا او د قتل و غارت لپاره ماحول جوړ کړل شو چې ټول د غلطو پالیسو په وجا دغه په مونږ تیر شول. مولانا فضل رحمان وویل چې فوست وایي چې د عملیاتو په نامه مسلح کروایانې بند کړي په خپلو ځوانانو رحم وکړي او دغه خوره د امن په لمن کې راغونډه کړي. فضلا کانفرنس ته د جمعیت علماء اسلام فیډلې وفاقي وزیر اکرم خان دورانی هم وینا وکړه او وی ویل چې د غلطو پالیسو په وجه د غلطه حالات کړکې چن شول. نو موړی په خپل وینا کې په عوامي نېشنل ګوند باندې نیوکې هم وکړې او وی ویل چې عوامي نېشنل ګوند ته حق نشته چې د فاټا راتلون کې فیصله وکړي. فضلا کانفرنس ته وینا پر مهال جمعیت علماء اسلام فیډلې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د میرعلي او میرامشاه بازارونه او مارکیټونه بیا آباد غواړو او په خلکو یې غږ وکړ چې راشئ خپل وطن آباد کړی او دا امن ډاډ درکو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پدو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گړای
پسلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتون تحفظ موومنټ وایي د مذاکراتو لپاره به خپل یوه نماینده کمیټه جوړوي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د فیسبوک له لارې ولس ته په وینا کې کړې ده. نوموړي په عین حال کې پر خپلو ملاتړو غږ کړی دی چې په سند کې د خپلو ملګرو د نیول کېدو پر ضد د پنځشنبه په ورځ په ټولو ښارونو کې پر امن احتجاج وکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وای د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. منظور پښتون بیګا د فیسبوک لاري ولس ته په وینا کې ویل چې دا خبره یې د چهارشنبه په ورځ هغې جرګې ته کړې ده کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو کولو او یا نه کولو په اړه پوښتنه کړې وه. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسۍ د جمرود په شاکڅ کې د پښتون قومي جرګې په نامه جوړې شوې غونډې ته وینا وکړه. د هغې غونډې کوربا او له خیبر ایجنسۍ څخه د قومي اسمبلی غړي شاجګل اپریدی ویلي داسې یو جرګه جوړوي چې د حکومت او پښتون ژغورنې غورځنګ ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواره کړي. منظور پښتون دې جرګې ته د ورکړي ځواب په اړه وویل
مونږ ته چې مونږ یو نماینده کمیټه ټاکو چې په هغه کښې د کوټې نه واخله تر چتراله پورې فاټا جنوبي پښتونخوا کې پی کې د دغه د هر ضلع نمائنده کسان ناست یوسی هغه به یې خوښوي چې کوم قسم مذاکرات دي په چا سره کوو زمونږ خبره به د چا سره وي دا ټولې خبرې به بیا هغه ډسکس کوي نو هغه د پاره مونږ ورته چې مونږ به چې کله هم دا شی تشکیل کړو بیا به تاسو ته مونږ کال وکړو.
منظور پښتون په عین حال کې په سند کې د خپلو ملاتړو د نیول کېدو پر ضد نن په هغو ټولو ښارونو کې د پر امن احتجاج اعلان کړی دی چې یاد غورځنګ پکې ملاتړي لري. نوموړي د خپلو نیول سوو ملاتړو نمونه یاد کړل او وی ویل چې ریاستي ادارو دا نیولي او تشدد پرې کوي.
دوی کریم پرهر، عطا افریدی، ډاکټر برکت الله برکی، ګلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ دغه یاول ونیول. دغه نه پس بیا چې کوم کسانو د دوی د رهه کولو کوشش کوو، یاسر ارشاد، فارس راج، شیرازی، جلال خان دغه بیا ونیول.
د کومې ریاستي ادارې لخوا تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې کسانو د نیولو یا نه نیولو په اړه څه رسمي خبر مخې ته نه دی راغلی. منظور پښتون دا هم وویل چې که څه هم د ده په وینا ریاستي ادارې ورته خنډونه جوړوي، خو بیا به هم د سوات په کابل کې د اپریل پر 9 اعلان شوې جلسه پر خپل وخت او نیټه ترسره کوي.
دا وو بوریوال کاکړ. پرون د خیبر ایجنسی په شاکس کې د قومي اسمبلی د غړي حاجی شاجی ګل افریدی په کور کې جرګه وشوه چې پکې له پښتون تحفظ موومنټ له مشرانو سره خبرې وشوې. تر جګې وروسته حاجی شاجی ګل مشال ریډیو ته څه وویل راځئ چې واورو.
چې پښتون تحفظ موومنټس د جرګې حمایت وکړو او وی ویل چې بالکل د یوې مسالې حلم جنگ نه دی. ان شاء الله تعالی چې موږ د جرګې لپاره دا عمل جوړ کړو چې هر جنسي نه دوه ممبران د سمرا پارلیمنتیرین دی د فاټانا یا کم پارلیمنتیرین هم په دغه جرګه کې راځي هغه به د جرګه حصہ وي. او دریام د پی ټی ایم د طرف نوم نمونه راته اوس راکړه کیږي هغه به هم د دغه جرګې حصہ وي. او د حکومت طرف نوم زموږ سره دا وعده شوې ده د یقین نهانی راکړه شوې ده چې کم ډیمانډ داین او د قانون لاندې وي هغه ټولې خبرې به موږ ان شاء الله تعالی په غیبانې به عمل درآمد کوو. او د منظور پښتون د پی ټی ایم یو مطالبه هم د آئین او د قانون نه بهر نه ده. نو ځکه موږ غواړو چې د آئین او د قانون لاندې دواړه خبره کوي. نو بیا خو پکار ده چې دا مسالم حل شي او کم نقصان شوی د هغو مزاله وشي. او کمیټي موږ به خپل عمل جوړوو چې آیا موږ څوک څوک ځان ته راغواړو چې څوک کمیټي وغواړي میزبان زه ان شاء الله زما زموري جوړیږي چې هغه به ورته زه کینوم که هغه گورنر غواړي که هغه پرایم منسٹر غواړي که هغه زمونږ چې کوم عسکري قوتونو د ایم ای یا ایس ای والا یا د فوج نه بل کم کس غواړي ان شاء الله تعالی هغه به سره خبرو ته کینوم.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پېښور های کورټ امر کړی دی چې د ریاستي ادارو په ولکه کې ناسته طالبانو پخوانی ویان احسان الله احسان دې نه خوشي کیږي او نه دې معافي ورکول کیږي. یاد عدالت دا امر در چهارشنبه په ورځ کړی. د قانوني چارو کارپوه وایي یوازې هغه خلک کېدی شي چې ور لمخه ورته د معافی اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ هم غوښتنه کړې چې احسان الله احسان دې عدالت ته وسپارل شي. په امیر ساحل په دې اړه رپورټ لري.
د پېښور هایکورټ دوه کسیزه جرګهګۍ امر کړی دی چې ریاستي ادارې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان نه خوشي کوي او نه یې هم بخي. دا امر پر جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتمل جرګهګۍ پرون احسان الله احسان ته د سزا لپاره د وړاندې کړل شوې مقدمې په حتمي پریکړه کې کړي. د دې مقدمې وړاندې کوونکي او په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوي یو ماشوم پلار فضل خان اډوکیټ مشال راډیو ته وویل چې عدالت غوښتنه وکړه چې احسان الله احسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي.
عدالت یو پوخ او پرمننت دایمي حکم واورلو هغه ادارو ته د چا په ولکه کې چې احسان الله احسان دی چې دوی به هغه نه خوشی کوي او نه به ورته معافي ورکوي. او بلکې غوښتنه یې ترې وکړه چې زر تر زره دې د عدالت ته وړاندې کړي او که د سزا حقدار یې چې دله دې سزا ورکړي.
اډوکیټ فضل خان ویل تر یو کال زیات وخت وشو خو حکومتي وکیل بیا هم له عدالت څخه خواست وکړ چې دوی ته دې وخت ورکړي چې له احسان الله احسان څخه خپلې پلټنې مکمل کړي.
عدالت نه غوښتنه وکړه چې مونږ باندې کار ډېر زیات دی او مونږ سره ډېر زیات کیسونه دي، ډېر زیات مجرمان دي او عدالتونه مونږ سره کم دي. او د دې سړي خاص توګه باندې چې دباندې یو شمیر جرمونه دي او هغه کې پلټنې روانې دي، هغه کې تحقیق روان دي، تفشیش روان دي. نو ډېر زر به مونږ د ده هم عدالت ته وړاندې کړو، بیا دې عدالت دا فیصله وکړي چې دله سزا ورکوي که خوشي کوي.
پوښتنه دا ده چې د نیولي مجرم او هغه په خپله ځان سپارونکي مجرم په سزا او مقدمه کې څه فرق وي او که نه. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور په دې اړه وایي چې دا په دې پورې تړلې ده چې حکومت له وړاندې ورته معافي اعلان کړې ده او که څنګه.
حکومت ځان ورکی کدی سره دا معاہدہ وی چې تا سلندر کا ځان ورکا او تا به معاف کړو، بیا خو به معاف کېږي. هغه که ځان ورکوي نو هغه دغه دی چې ځان یې قانون ته واده کړو، بیا خو قانون به فیصله کوي که نه. چې اکثر دا کم خلک غرونو نه کوزېږي، دا کم خلکو وسه اوچته کړی، د هغې چې غورځي نو د هغې یو مخکې د پردې نه شاته خبره شوې وي.
د طالبانو پخوانی ویاند احسان الله احسان په پاکستان کې د شویو یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمواري منلې وه چې په کې د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید هم شامل و. د پاکستان پوځ د تیر کال د اپریل پر 18 اعلان کړو چې احسان الله احسان دوی ته ځان سپارلې دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ په خپلو غوښتنو کې دا هم شامله کړې ده چې حکومت د احسان الله احسان عدالت ته وسپاري.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے. دا خیبر پختونخوا حکومت یو پلان منظوری ورکړی دا چې لمخې به په صوبه کې د اقلیتي مذهبونو مشرانو ته میاشتنی وظیفه ورکول کیږي. حکومت د جماعتونو امامانو ته د وار لمخې وظیفه ورکوي. د اقلیتي ډلو مشرانو حکومتي ګام ستایلې دی خو غوښتنه کوي چې باید په دې اړه قانون سازی وشي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ ناورو.
پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې ویل سوي چې دا منظوري د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د صوبایي کابینې غونډې ورکړه. په دې کې د نورو منصوبو ترڅنګ د جماعتونو د امامانو په شان د اقلیتونو عبادت ځایونو مشرانو ته هم د میاشتنی وظیفې ورکولو منظوري ورکړل سوه. بیان زیاتوي چې حکومت به د ټولې صوبې 293 اقلیتي مذهبي مشرانو ته چې کومې میاشتنۍ وظیفه ورکوي پر هغې به 4 کروڑ روپۍ خرڅ راځي. په پېښور کې د ټول پاکستان د سیک کمیونټي چیرمن رادیش سنگ ټونی پرون مازیګر مشال ریډیو ته ول پکار ده په دې لړ کې قانون سازي وسي او راتلونکي بجټ یا بودیجه کې ورلا پیسې بیلې کړل سي. د ده په وینا حسینه چې دا تش د پخوا په شان یو اعلان پاتې سي.
دوی کول غواړي سنسیر دي نو دا پینشنبل جاب تم په هغه کې یو سرکاري جاب دی لور کې دی کې چې کوم نه زمونږه چې سی کمیونټي ګوردوارو کې یو ګرنټي وی یو چې کوم نه سیواداری او یو لانګري وی دا درې پوسټ خو زمونږه دا بالکل مست بیا چې کوم نه جمعات کې یو امامي یو مؤذن او یو چې کوم نه خدمتګاری نو دا غران چرچز کې چې کوم نه یو پادری یو خپل چې کوم نه پهلا فادر وی دا غي نه پس یو پادری وی هغه نه پس مندر کے پہلا پجاری وی پنڈت وی بیا گیا نا پس چکم نے نو بیا سیوا دار نو کا دئی کول واڑی اور دئی کا سنسیر دی نو بیا دے دیتا یو قانونی شکل دئی ورکی.
اقلیتی مشران غوښتنه کوي چې حکومت باید په دې پلان کې د اقلیتونو ښځې هم شامل کړي، د دوی د عبادت ځایونو د بجلی بلونه سرکار ورکړي او له دې سره سره په پاکستان کې د دوی د عبادت ځایونو د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه واخیستل سي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام تر شپگو تاسو مشال ریڈیو تا ہوگئے. د جنوبی وزیرستان د شوال د ځینو سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت دورانو شو او کورونو سروې لا هم نه ده کړی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د غستونزه زر حل کړي. خو پلیټیکل چارواکي وایي چې د فارمونو د نشوالي له وجې دا کار نه کړی شو، خو البته په راتلونکو 2 ورځو کې به سروې پیل کړي. د مشال ریډیو خبریال اورو.
د سولی وزیرستان نورو قبایلیانو په سیر د شوال ګړیون او میدانکی قبایلیون هم په دا خپا دي چې د مالی ملاتړ دپاره د دوی د ړنګ کورونو د اندراج په غوښتنې هیڅوک هم غوږ نه ګروي. ملک شیرپاو پښتون ویایي
چې کومه سروې زمیږ وه دا دره وشوه، رازین وشوه، پلګۍ وشوه، او چې کوم پوتې لاکادو دمیږ منځنکای چې په داسې 4-5 کومینه دي هغه د یوې صبره د هغه څه پوتې دي. خو دا میش تا ہاں ریکویسٹ کی وہ پاک فوج تا ہاں داد مل دا منا کس سروس تھا فوراً وہاں شی وہ داتا مقصد چھ کم کارنا 35,000 روپے آگا ہاں داخال تل جاندی میرا داخال پہ انتظار میں رمائی پہ دخل دوشے ترکا پا اوبر چھ کارڈ شے پا تکلیفی نا شے داخال کرو نہ گائے وہ ویسا پرورتا پہ انتظار دی چھ دا سروس نندو سابودو دا چھ کم نان کورنا دے دا اندرار دا فزر نظر وشی چھ دا خپل کورنا بیا سی جوڑ ہاں کو پلا وقتیری ہاں وکو
یو بلکا بائلیس زیادتا وی
دمو نم و سنابا دا چھ دا شاول دے رازین سرا تعلق لارم الان کورنا دا اندراج نہ دای شوائے پا دا شے منجونا کائی پوتا دای او گڑی ووم پوتا دای دا دواز دای نامیش پلا کاک شے پوتی دی دا خلق دیر پا تکلیف شدائی پا او ورک شدائی او پا تامیون شنو سا دای و کلنا انتظار کو او دا غریب خلق تای او پس من دا علاقہ دو او دا غریبی تا انتظار کو چے دارو تا ملائی شید صدا کوری نام تا پی جوڑ کی میرے حکماتا دا اپیل کی پی ایس آئی تا او پاوستا چے پزر نظر دا اندراج بشی دا گڑی ووم دا شاول منجونا کائی
دا شویلی وزیرستان ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان دا کا بائلون تا باور وار کوی چھ دوی دے بیغم آشی دے دوی دے رنگو کورونو دے اندراج دے پارا باز زرکی بندو بست واشی
سو پوری دا شوال دا کم سروے دا خاص تو کم آنی ماتا دا خلق راضی کری وام و منزان کیوانا نو دوی رو دی خفکی گینا دا دوی خفگان بلکل پا حق دی پا جائز دی خوزمون سا تاسی لرانو کمیو او بیا فارمونو نو نو پا دی و جمعنی دا سروے سا پڑی وام دا دی سروے با دو روزو کی دن نزن سٹارٹ کی گی انشاءاللہ او دا بمنی کور کیو دا خیر سا
دا غو کا بالیانو دا ہاں وویل چھ دوی جنگو کڈوالای غٹ توانی کڑی دی سرکار دے دے دوی دڑنگ کورونو مالی ملا تڑ سرا دے جنگ پو وجہ دے دوی نور توانونا ہاں بریا کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio مشال ریڈیو تا تاسو وګیه د اورګزو ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د شاوخوا یوې اونۍ راهیسې ورته بجلی بنده ده. د سیمې خلک وایي د تیزو بادونو له وجې د بجلی ستنې پرېوتې دي او د بجلی بندېدو له وجې له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دي. چارواکي وایي د بجلی د سمولو په لړ کې کوششونه روان دي. تفصیل له انیسا جملاورو. د اورګزو ایجنسی خلک غوښتنه کوي چې قبایلي سیمو ته د برېښنا ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو د ورته بجلی زر تر زره بحاله کړي. دوی په خبره په سیمه کې شاوخوا یوه اونۍ راهیسې بجلی خرابه ده. د فیروز خیلو اخلاق اورګزي مشال ویډیو ته وویل په میټه خان سیمه کې د بجلی ستنې او تارونه راپرېوتي چې له وجې د کوزې اورګزو یو شمېر سیمو بجلی بنده شوې ده.
غابو میٹا خان کے کم وا کدمی کم میں تقریباً گردی دل دے رہی کہنا نوگا دیر وا کو شیخال کو تعداد دو بون دیر گھر تکلیف تو بدی تو بدی لائن من مشتی شیخان ساحل پیروس خیل اتوان خیل بزر خیل سوری خیل آن خیل سپاین بر محمد خیل او منی خیل دا ټول کومونه
د سیمې یو اوسیدونکو وایي حکومتي چارواکي په دې خبر کړی دي چې بجلی یې نشته او په سختو مشکلاتو کې دي خو هغه یې هم اس غم نه کوي. نوموړی زیاتوي کله هم چې بجلی خراب شي نو ورته چنده غونډه کړي او په خپله یې سمه کړي خو دا اصل د سمولو وس نه لري. د هنګو ډیویژن د بجلی محکمې مشر ابرار حسین مشال ویډیو ته وویل د بجلی سر تر سره د سمولو لړکې هسې روانې دي. نوموړی زیاته کړه په سیمه کې ورسره د عملي کمی دی نو کېدی شي چې بجلی راتلل سور وسې نور هم واخلي. یوه اونۍ وړاندې په کوزه او اورګزو کې د تیزو بادونو له وجې د بجلی نظام ته ډېر زیان رسېدلی دی. په سیمه کې خلکو دړکه ورکړې ده چې که بجلی زر تر زره بحال نه شوه نو پر ضد به احتجاجونه پیل کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د ماسپخین یو نیمه بجا کېدونکې دا لنډ خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی وسلوالو ډاډ ورکړی دی چې هغوی به پر امن اوسي. مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په امیرالی کې د خپل ګوند دینی عالمانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې دي. خو نوموړي دا نه د پټاګه کړې چې دای کومې ډلې یادوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي د مذاکراتو لپاره به له کوټې تر چتراله یو نماینده کمیټې جوړوي. نوموړي بیګا د فیسبوک له لارې ولسته په وینا کې وویل چې دا خبرې یې د چهارشنبه په ورځ هغې جرګې ته کړې دي کومې چې له دوی څخه د مذاکراتو په اړه پوښتنه کړې وه. د پېښور های کورټ حکومت امر کړی دی چې ریاستی ادارې به نه احسان الله احسان ته معافي ورکوي او نه به یې پرېږدي. دا امر پر چې جسټس قیصر رشید او جسټس اکرام الله خان مشتملې جرګګۍ د چهارشنبه په ورځ کړی دی. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې شاوخوا دیر زره افغانان ترکیې ته ورغلي دي. د ترکیې حکومتي خبري اجانس انادولو دا خبره د چهارشنبه په ورځ د هغه له خولې خپره کړې ده. او د روس پوځ ویلي چې ډیر زر به شام ته نوی فضايي دفاعي نظام ورکړي. دا خبره د روسي پوځ یو لوړ پوړي چارواکي جنرال سرګي روزسکي د چهارشنبه په ورځ کړې ده. هغه ویلي دا ګام ځکه پورته کوي چې شاوخوا دوی اونۍ وړاندې د امریکا، برتانیا او فرانس لخوا په شام کې د کیمیاوي وسلو پر مرکزونو بریدونه شوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام رورولي. په دې پروګرام کې به تاسو واورئ چې په ډنمارک کې اقلیتونو ته څومره مذهبي ازادي ورکړل شوې ده. دا پروګرام تاسو لپاره بوریوال کاکړ تیاروي. دا غیر پس یو بل اونیس پروګرام تاندېږي له هم لرو را سره اوسه.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیز خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ډنمارک کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادۍ تر کوم حد حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه؟ هلته په تیرو کړو کلونو کې یشي او بدې خاطرې څه دي؟ او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولسته څه پیغام لري؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. ډنمارک د اروپای ټولنې یو له وړوکو هیوادونو ګڼل کیږي چې په جنوب کې یې جرمني، په شمال کې ناروې، په ختیځ کې سویډن او په لویدیځ کې برتانیا ده. خو ډنمارک په دې ټولو کې مځکنۍ پوله یوازې له جرمني سره لري. له دې پاتو ټولو اړخونو په سمندر کې راګیر دی او وړې وړې جزیرې لري. د ډنمارک پلازمینا کوپنهاګن نومېږي. د نړۍ په آبادۍ کې پر زیاتوالي نظر لرونکي ادارې ورلډومیټرز د معلوماتو له مخې دا وخت د ډنمارک سرشمیرنه یا ټول آبادی څه باندې 5.5 میلیونه ده. په ډنمارک کې هم د نور هیوادونو په څیر د بیلابیلو هیوادونو او مذهبونو خلک ژوند کوي. په نړۍ کې پر مذهبونو د نظر لرونکي سازمان ګلوبل ریلیجیس فیوچر د معلوماتو له مخې د ډنمارک د ټولې آبادۍ څخه باندې 83% خلک د عیسوي مذهب پلویان دي. خو له هغه وروسته پکې پر مذهب د باور لرونکو په لړ کې پر دویم نمبر مسلمانان دي چې د ډنمارک د آبادۍ څخه باندې 4% جوړیږي. د دې ترڅنګ پکې هندوان، یهودان، بودایان او داسې نور هم میشته. په ډنمارک کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه هم شامل دي. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی یو مذهبي عالم دی او لتیرو شاوخوا 10 کالو په ډنمارک کې ژوند کوي. ډاکټر رحیمی په پلازمینا کوپنهاګن کې د ابو حنیفه جامع جماعت خطیب هم دی. نوموړی په ډنمارک کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وایي چې چونکې دا یو وړوکی هیواد دی خو بیا هم مسلمانان هلته تر 200 زیات جماعتونه لري. له ډاکټر خواجه رحمت رحیمی څخه مې وپوښتل چې په ډنمارک کې میشت مسلمانان خپل مذهبي مراسم په څه ډول ترسره کوي. نو هغه وویل
دلته ټولو مذاهبو ته آزادي ورکړل شوې ده
د ډیموکراسي په چوکاټ کې او هر سړی په آزاد توګه باندې خپل دینی مراسم خپل مذهبي مراسم په کارا او د سرک په سر په چمنونو کې په جمعهتونو کې المانځي او الحمدلله د ډنمارک د حکومت خوانه او تېس مشکلات نشته دی په یو برخه کې د کلچر په برخه کې د مذهب په برخه کې
نوموړی یو له هغو کسانو دی چې په کوپنهاګن کې هم ځکه اخیستې او جمعات یې ور باندې جوړ کړی و.
د حضرت امام ابو حنیفه جمعات یې په کوپنهاګن کې چې تقریبا الحمدلله د نن نسلو کاله مخکې د هغې د بنیاد کیښودونکو د جملې څخه یو زه په خپله باندې چې د هغې بنیاد مونږ کیښودو دا تقریبا 950 متر مربع دی او 300 او تقریبا 90 متر مربع د آبادی ده په دوه منزله کې چې یو منزل نارینه ورونه او پکې مونځ کوي او دویم منزل کې زمونږ خویندې راځي خپل عبادت او یا د فاتحي او نور د جنازې مراسم مونږ پکې ادا کوو چې مونږ ته الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه د خلکو د خوانه مونږ ته هیڅ مشکل نه دی جوړ شوی او مونږ سره همکاري کړې ده د ژوند په ټولو برخو کې.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی هلته مذهبي او کلتوري ازادي داسې بیانوي.
زه همیشه په خپل د کمیس او پرتوګ او د پکول سره ګرځېږم چې دا ټول ډنمارک میشت ما پیژنې الحمدلله او هیڅ مشکل نه دی پیدا شوی او زیاتره افغانان او د کوزی پښتونخوا پښتانه ورونه په خپل لباس کې ګرځي چې زیاتره کمیس پرتوګ او پکول سره ګرځي او زمونږ خویندې په حجاب سره ګرځي چې الحمدلله د ډنمارک د حکومت د خوانه خو هیڅ مشکل نشته. د عوامو د خوانه هم هیڅ مشکل اوسه پورې مونږ نه دی دله او خلک ډیر احترام کوي حجاب ته او مسلمانانو ته.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي چې په دې تیرو اولسو کالو کې د مذهب پر اساس هیڅ توپیری چلن یا بد سلوک ورسره نه دی سوی. نوموړی د خپلې تر ټولو خوږې خاطرې په اړه راته وایي.
زه به یو مثال درته ووایم چې دا تقریبا 2012 کې مونږ سره وشول. دلته چې کله دغه 950 متر جماعت مونږ متر روا جماعت مونږ اغېستلو نو مونږ سره د پیسو کم بوت شو. مونږ سره 1,000,000 کرونه نقدې وي او مونږ په ټولو افغانانو باندې او په ټولو مسلمانانو باندې وګرځېدلو. مونږ ته هیچا قرض را نه کړلو او د ډنمارک بانک ته مونږه مراجعه وکړه. هغوی بانک هم مونږ ته قرض نه کړو مګر الحمدلله د دغه ځای مالک ډنمارکي او هغه مونږ ته قرض راکو بغیر د سود څخه چې ټول اسناد مونږ سره موجود دي په دفتر کې او تقریبا 2,000,000 د ځی قیمت او 2,00,000 مونږ ته قیمت پرې خو د شتای سره پیسې نشته دي او 2,00,000 کرونه ډنمارکي کرونه مونږ ته قرض راکړل. ما ته ویل چې تاسو د میاشتې څومره ورکولی شئ. ما ورته ویل چې مونږ د میاشتې 15,000 درکو. ویل چې نه اول کال به مونږ ته 10,000 روپۍ راکوي او بیا چې لږ تاسو په خپلو پښو باندې ودرېدلی دی به د میاشتې 15,000 روپۍ به راکوي چې اوس الحمدلله د همدغه ډنمارکي د کومک د وجې نه افغانان په کوپنهاګن کې د 950 متر مربع جماعت خاوندان شول.
ډنمارک هغه هیواد دی چې څو کاله وړاندې پکې یو کارټونیست د اسلام د پیغمبر خاکې جوړې کړې وي د کوم له کبله چې په ټوله نړۍ کې احتجاج شوی و. ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي پر هغه پیښه نه یوازې د ډنمارک حکومت له هلته میشتو مسلمانانو بخښنه وغوښته بلکې د ښه نیت په توګه یې له هغوی سره مرسته هم وکړه.
هغه په بدل کې دلته په خپله په کوپنهاګن کې د ډنمارک حکومت یو ځای ورکړو مسلمانانو ته او په هغه باندې جمعات هم جوړ کړو چې اوس الحمدلله د مسلمانانو په مخ باندې د هغه جمعات دروازې خلاصې دي او هر سړی هلته ځي په آزادانه ډول باندې هلته لمونځ کوي.
عنایت الله ساپای لا تیرو اولس کالو د ډنمارک په درو بیلابیلو ښارونو کې اوسېدلې هلته یې زده کړې کړې دي او اوس خپل کاروبار لري. دی د خپلو مذهبي مراسمو د ادا کولو په اړه وایي.
د دې د ډنمارک په اساسي قوانینو کې شپږمه ماده کې یو ماده دا ده چې باید هر سړی هر وګړی کولی شي چې مذهبي ازادي ولري. د دغه په اساس باندې نو هر سړی کولی شي چې خپل مذهب دغه کې دستوري ولري او هر کولی شي چې خپل مذهبي کوم احکام چې هغه په ځان تطبیق کړي. د دې په خاطر باندې نو مسلمانان ډېره ازادي لري او کولی شي چې خپل ورځنی عبادت وکړي.
عنایت الله ساپای وای کله هم لا داسې چا سره نه دی مخامخ سوی چې د مذهب ته به داسې نظر کړی وي چې دی پرې خفه سوی. نوموړی وای په ډنمارک کې له تیرو کړو کلونو څخه ډیر ښه یادونه لري خو تر ټولو د ښه یاد پاړه داسې راته وویل.
من هر ورځ کاروبار مو تدیزی خلکو سره دا یو کیسه چې ډیر جالب و. هغه زما یو دوست و چې هغه ما سره تللی و په سفر باندې، او موږ سفر باندې تللی و د روژې میاشت وه. نو کله چې هغه راپاڅېدو سهار کې، نو ماته یې وویل چې زه نن غواړم چې روژه ونیسم. ما ورته وویل چې ولې، بیا وویل چې دا زما دپاره، زه غواړم چې وګورم چې تاسو کله روژه نیسئ څه رقم احساس کوئ، چون زما ملګری او زما مذهب ته احترام لرو. دې په خاطر باندې بیا ماته وویل چې زه روژه نیسم. هغه ورځ بیا ما سره جومات ته هم ولاړو، او په ډېر ښه طریقه باندې یعنی دغې وکړو. ما نه بیا ډېرې پوښتنې هم وکړلې چې په حساب روژه ولې تاسو نیسئ، یا ولې. بیا ما ورته وویل چې دا زمونږ په مونږ فرض دي او زمونږ دین احکام دي. هغه یوه ورځ روژه یې ونیوله، مګر دې په خاطر چې زما مذهب ته احترام وکړو زه ډېر خوشحاله شوم او ډېر ترې راضي شوم. داسې نورې کیسې هم شته دی، مګر دا کیسه چې ولکه ما ته ژوندی وخت کاری زما په نظر.
عنایت الله صافی وای په نور نړۍ کې چې کله د ترهګرۍ داسې پیښ وسی چې په هغه کې مسلمانان لاس ولري، نو بیا که څه هم دلته څوک خپل غبرګون نه ښکاره کوي، خو بیا یې هم د ځین خلکو په فکر کې بدلون راځي.
دا یو حقیقت ده چې په دنیا کې کوم بریدونه شوي دي د مسلمانانو دخوا، یا کوم دهشت چې کیږي په دنیا کې، دا یو اغیز لري. اغیز دا لري چې خلک نور هم دې ته متوجه کیږي چې کله چې تاسو دانی چې تور اختان ولري او مذهب مو اسلام اوسي، نو دا خپله یو 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 عکس ایجاد کوي د خلکو په مغزو کې، ځکه چې همدغه میډیا نه اورېدلي، همدغه دغه نه اورېدلي. مګم چې سره خبرې وکړو او کله سره دغه وکړو ستوي، نو زیاتره خلکو دغه عکس ته تغییر ورکول کیږي.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې میشت لیکوال دی. نوموړی وای څه کم دیرش کاله پخوا ډنمارک ته تللی و.
زه خو په 1990 کال کې ډنمارک راغلی یم. لومړني درې کلونه چې پلازمینې سره نږدې تقریبا په 60 کیلومتره کې و ښار کې اوسېدلم، چې درې کاله مې هلته ډنمارکي ژبه لوستله، او بیا له هغه وروسته پلازمینې کوپنهاګن ته را انتقال شوی یم او دلته اوسېږم، ژوند کوم او کار کوم.
عبدالملک بیکسیار وایي هغه وخت په ډنمارک کې د مسلمانانو شمیر کم و، خو وروسته په ورو ورو زیات شو.
مسلمانان خو په ټول اروپا کې وو او شته دي، خو په ډنمارک کې اندازه ډیر زیات نه و. ځینې ترکی او پاکستانی مسلمانان وو چې هغوی د دویم نړیوال جګړې وروسته دوی خپل راوستلي وو او دلته یې د اروپا په آبادۍ کې برخه اخیستې وه. هغوی ځینې محدود جماعتونه درلودل چې بیا نوي دغه مهاجرین چې راغلل د افغانستان او د فلسطین او د لبنان او هغه پسې بیا وروسته د عراق او د سوریې او د بل بل د دوی په جماعتونه هغه ګټه اخیستله. مګر له هغه وروسته نو بیا په لسګونو او سلګونو جماعتونه په دې اروپا کې جوړ شول او درو جوړیږي چې یوازې افغانان په ډنمارک کې تقریبا زما د محاسبې له مخې 8 جماعتونه لري.
نوموړی د مذهبي مراسمو د ادا کېدو په اړه خپل مشاهده داسې بیانوي.
خپل ورځنی لمنځونه او د جمعې لمنځونه، د اخترونو لمنځونه، دغه ټول مراسم او مناسک سم هغه پر ځای کوي. جماعتونو ته ځي، هغه څوک چې وخت لري روزانه هم ځي او چې نه لري اکثرا د جمعې لمنځونه مثلا جماعتونو ته رسي. او په اخترونو کې په سلګونو او په زرګونو خلک د څو اخري کلونه، خو حتی داسې شوي دي چې غټ غټ د فوټبال میدان نه مسلمانان هغه ترتیبات هلته په فوټبال میدانونو کې نیسي او د اخترونو مسلمان.
عبدالملک بیکسیار په ډنمارک کې د خپل تیر کړي وخت د خوږو خاطرو په اړه وویل دا ور باندې ډیر ښه لګیږي چې ډنمارکي چارواکي په خوشحالیو کې ګډون کوي.
ډنمارک کې چون وړکای هیواد دی، د ځای خبرونه ډیر لري نه ځي. اکثرا مثلا په اخترونو کې دلته مثلا هغه دولتونه هغه خلکو ته د اختر مبارکیانې ورکوي، یا مثلا یو مشر ځي جومات ته، یا مثلا یو ښوونځي کې یو محفل جوړوي، یا د اخترونو په مناسبت باندې چې پیښ کیږي. مګر چون ډنمارک وړکی هیواد دی، د خبرونه ډیر لري نه وځي لکه د امریکا، لکه د کاناډا، لکه د بستر هیوادونو. کنه
ملک بیکسیار همدا خبره مني چې په نړۍ کې د ځینې ناوړه پیښو له کبله د ډنمارک د خلکو په ذهن کې هم بدلون راغلی دی.
دته خلکو یوازنی شی چې مثلا احساسیږي کنه،
هغه دا دی چې مثلا د دې خلکو مهرباني د دوو خلکو د افراخه ټنډه د دوو خلکو د دغه دلته راغلو مهاجرینو سره هغه برخورد دی فرق کړی دی که نه. هغه مهمان نوازي او هغه په ورین تندي باندې چلند چې مثلا لس کاله پنځلس کاله شل کاله پخوا خلکو کاوه او د مهاجرینو سره د دلته نو راغلو خلکو سره یې علاقه درلودله، له دوی سره کومکونه کوله، له دوی سره مثلا غاړه غړی وو، هغه شی اوس کم شوي دي.
عنایت ساپای وای که د هر مذهب خلک خپل مذهب ته درناوی غواړي نو باید د نورو خلکو د مذهب سپکاوی ونه کړي.
سره کوم چې خپل مذهب ته احترام لري یا د غلری داسې نورو مذهبو ته هم احترام ولري، بیا که څوک غواړي چې خپل مذهب په ښه طریقه خلکو ته وړاندې کړي باید ښه عمل وکړي او ښه رویه وکړي د خلکو سره، تر څو پورې د خلکو په زړه کې مینه پیدا شي د مذهب دپاره.
عبدالمالک بیکسیار وویل په پښتنه ټولنه کې د زغم یا برداشت نشتوالی یو لوی مسلو ده.
دغه هیوادونه چې جوړ شوي دي زما له نظره ډېر مهم رول پکې همدغه د زغم مسله ده. مونږ پښتانه چې تر هغو دغه درېمه لار زده نه کړو، په هر څه کې مونږ زغم ونه کړو، مونږ یو بل سره ونه زغمو، مونږ یو بل ته احترام ونه کړو، دې وړکې ډنمار کې په سلګونه ملتونه ژوند کوي که نه، تقریبا د نړۍ له هرې ګوښې نه هلته خلک شته دي که نه. دلته هېچا هم چا پسې ټوپک راوانخیسته چې ته پردی یې، ته ولې راغلی یې، ته ولې دلته اوسېږي. زمونږ په هېوادونو کې چې مونږ مثلا یا پنځه یا شپږ بیل بیل قانونه اوسېږو، د خپلو خلکو مقابل کې مونږ زغم نه لرو، د سیاسینو مقابل کې مونږ زغم نه لرو. مونږ دا هیله لرو چې زمونږ خلک یو وخت همداسې په ازادۍ، په هوسایۍ او په مینه کې ژوند سره وکړي لکه دغه خلک چې کوي.
ډاکټر خواجه رحمت رحیمی وایي د پښتني ټولنې د پرمختګ یوازینۍ لاره دا ده چې روان او راتلونکي نسلونه تعلیم وکړي.
په وطن کې زما د ټولو ځوانانو نه دا خواهش دی چې د ټوله توجه خپله تعلیم ته ورکړي، ځکه چې تعلیم د انسان د بنیادی د پرمختګ ذریعه جوړېدای شي. که چېرته مونږ د تعلیم څخه لرې پاتې شو نو همیشه به د ټول عمر به لکه دا اوس چې موجوده کوم ناخوالې دي او همدغسې به د آینده زمونږ آینده نسل هم داسې ناخوالو سره به مخامخ وي. نو که چېرته زمونږ ټولنه د علم په رڼا باندې روښانه شوله نو انشاءالله د دغه ټولو ناخوالو دپاره به د پای ټکی پیدا شي او زمونږ وطن کې به انشاءالله صلح او امنیت به راشي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خپرونې اوریدونکو د دې اونۍ خپرونه همدومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ژوندي، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوس وخت شوې دی د هفتوار پروګرام تاندې هیلې. د نن په تاندې هیلې پروګرام کې له پروفیسر ډاکټر نورجهان سره خبرې کوو. ډاکټر نورجهان چې د خیبر پښتونخوا د دوه پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې شوې ده، د کرک د تختې نصرتي سره تعلق لري. د دې پروګرام کوربنه فرخنده اسد ده.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د خیبر پښتونخوا د دوه پوهنتونونو د پخوانی وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر نورجهان سره خبرې کوو.
چې هر یو لاره کې تکلیف شته خو ژوند هغه به ایز چیلنج ایکسپټ کړي او ما ایکسپټ کړی دی. تکلیفونه مې تېر کړل خو خوشحاله په دې یم. په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسه زرونه په زرونه په زرونه په زرونه بچي به اوسه چې په هغې کې جینکۍ هلکان ځوانه دي.
ډاکټر نورجهان چې د خیبر پښتونخوا د دوه پوهنتونونو وایس چانسلر پاتې شوې ده، د کرک تخت نصرتي سره تعلق لري. هغې لومړنۍ زده کړې د خپل کلي سره سره په وزیرستان او کوهاټ کې کړې دي. هغې د پېښور پوهنتون په جیولوژي کې شپاړسم کړې دي او وایي په هغه وخت کې په خپل لومړني کار یا جاب کې به ډیرو ژورو ژورو کانونو ته هم کوزیده. د خپل تعلیم او د کاري تجربو په اړه هغه وایي
ما کاکول فاسفیت ماینز ورته وی د اټواد کې د پاکستان فرست پروډکټیو ماینز وو. الته کې ما از ا ټرینی جیولوجیست چې کوم دی جاب جوین کو او تاسو به یقین ساتئ یا نه، خو هغه وخت کې زبا 14th لیول ماینز ته بزلاندې تلم میپنګ به مم خپل کو ټول مونږ سره بریټیشر زیات وو او زمونږ پاکستانیان کم وو، او اغل تکي به مونږ خپل کار کو او بیا اغینا پس چې کوم دی بیا لکه هغه وخت کې زما واده شو او واده سره سره چې کوم دی زما بچی هم ساتل، بیا مې ایم ایس ایم فل هم چې کوم دی انوایرمنٹل جیولوجی کې وکړو، بیا اغینا پس چې کوم دی په اوپن میرټ باندې چې کوم دی زما سکالرشپ ته اپلای وکړه هالند نامې دا دی یو انسټیټیوټ فار ایرو سپیس اینڈ ارتھ سائنسز، هغه زینا مې بیا ایم ایس وکړو په سپیس سائنسز کې، او بیا پارشلی پی جی میں ہم ماغا نو اکڑلا، بیا را لما پاکستان کے سپارش میں التو اکو، بیا ما آغا پی جی خپل ڈیفینڈ کرا، پوسٹ ڈاکٹورل میں بیا دا ٹیکساس یونیورسٹی نا یو ایس نا اکو۔
پروفیسر ڈاکٹر نور جہان د پېښور یونیورسٹی د ماحولیاتی سائنس یا انوائرمنٹل سائنسز چیئرمین اهم پاتې شوی ده، او د اسلامیہ کالج پوهنتون او ثوابی پوهنتون د وایس چانسلر په حیث یې هم کار کړی دی. هغه د یو پوهنتون د مشر په حیث تجربه لري او د خپلو زده کړو په وخت د زده کوونکو د تنظیمونو یوه فعاله غړې هم پاتې شوې ده. د ډاکټر نور جہان نه مو وپوښتل چې په پوهنتونونو کې موجوده سیاسي هلو ځلو او د زده کوونکو تنظیمونو ته څنګه ګوري.
سیاست زما خیال دی چې شوی دی په یونیورسټیانو کې زمونږ په وخت کې باقاعده رجسٹرډ فیډریشنونه وو. زمونږ چې زه چې خپله پېښور یونیورسټی کې سټوډنټ وم، ما په خپل په سټوډنټ اسوسییشن سټوډنټس فیډریشن دې کې زما ډېر کار کړی دی. باقاعده مونږ خو د سټوډنټس هیلپ کو، او زه به تاسو ته وایم چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی کې چې څونه ممبران دي، که زه غلط نه وایم 80% دا ټول د دغه یونیورسټیانو د سیاست چې کوم مونږ ورته وایو، آلدو دا هغه سیاست نه وو، خو دغلته کې یو سیاسي پوها ورکول، یو لیډرشپ دغه ورکول، دا ټول شیزونه موجود وو. او مونږ ټولو خلکو چې کوم دی هغه حساب سره چې سپر ته سیاست دی، مونږ پارټیسپیشن ټولو خلکو کړی دی، او 80% چې کوم دی ایم پی ایز ایم این ایز نن د خیبر پختونخوا چې تر دې یاده پېښور یونیورسټی ګریجویټ، نو دا سیاست انسان نه، داسې انسان نه جوړی چې کوم نن زمونږ د بچی کوم اړخ روان دي. په دې کې نور هم ډېرې خبرې دي چې هغه تاسو ته هم پته ده، نېشنل انټرنېشنل پولیټیکل چې کوم حالات روان دي هغه هم دي. هو زمونږ په ملک کې دنه او په خیبر پختونخوا کې څو غړي داسې هم دي چې هغه بچی مس گائیډ کوي، او هغه بچی چې کم دی هغه بیا استعمالي. او زه به ایمن دا هم وایم چې په کار دادا چې څنګه مونږ نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی چې مونږ وایي ایکسټریمیزم ټیررزم او دا ټول سیزونه مونږ ختمو، زه به وایم چې زمونږ دا بچی چې نن د ټولو یونیورسټیانو کې موجود دي، په کار دادا چې ټولو نه مخکې دوی ایجوکیټ کولو دپاره ټیچران ایجوکیټ شي، زما فیکلټی ممبرز ایجوکیټ شي، چې یو بچی چې هغه دی اړخ روان دی، مونږ به څنګه د هغه هغه سایکولوژیکل دی کې هغه سیاسي طور باندې دی، که هغه یو پوزیټیو سایډ دی اف د سوسایټی، هغه طرف هغه ټولو نمخ کې دا هغه اویرنس پروګرام پکار.
د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د یو زده کوونکي مشال خان چې د مذهب د سپکاوي په تور بلوګرو زده کوونکو اوجه له دغه پیښې وروسته په پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا کې په تعلیمي ادارو کې په سیاسي هلو ځلو او په نصاب یو ځل بیا نیوکې پیل شوې. ډاکټر نورجهان وایي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره به په نصاب کې یو لوی بدلون راوستل وي.
زما په کریکولر کې پکار دادا چې ساينس اینڈ پیس، ریلیجن اینڈ پیس، دا ساينټیفیکلی سوشلی او باقاعده چې کم خلک ریلیجیسلی زنه بچی مس گائیډ کوي، هغه هم پکار دادې، ځکه چې زنن هم دا کلیم کوم سریانې تیرې شوې. مذهبونه چې کم دي هغه قطع سو وګوره، هغه چرې هم یو انسان مزناور نه جوړي. خدا زمونږ د خپلې سوسایټي زمونږ چې کم اکشنز دي، زمونږ چې کم ټریننګ دي، نو زه وایم چې اول پکار دا چې مونږ کریکولا هغه کې چینجز راولو. زم د سټوډنټس او د ټیچرز د دې دواړو د پاره څنګه چې نېشنل اکشن پلان دی، نېشنل اکشن پلان دې جوړ کړي چې په ایجوکیشن سېکټر باندې هغه هایر ایجوکیشن د سکول لیول نه اوسې د یونیورسټي لیول پورې، چې یو ټیچر چې هغه صرف کلاس کلاس اخلی نه کلاس به صرف اخلی خو اول مونږه خپل فیکلټی ممبرز اول زمونږه خپل سوسایټی چې کومه ده که هغه مور دی که هغه پلار دی که هغه ورور دی که هغه خور دی که هغه ټیچر دی چې مونږ په خپله دې اویرنس پروګرام داسې وکړو چې مونږ په خپله اول پرې پوه شو او دا بچی هم. نو که مونږ نن ایجوکیشن انسټیټیوشن باندې دې خبرې ته توجه ورنه کړه او کریکولر چینج او امپروومنټ له متوجه ورنه کړه خو بیا هم زه به وایم چې په دې پېښور کې ترجان په شان ډېرې ښځې دي چې هغه جاب هم کوي هغې بهر هم وځي هغې د ژوند حل ټولې هلې ځلې کوي. دا ورځ به بیا لرې نه وي چې پېښور نه به هم دغه شان خرګې بیا جوړېږي چې هغې کې به بیا یا ښځې یا داسې وخت نا وخته د ژوند هلې ځلې به خلک نه شي. سپوز زه دا کوېشن په خپله هم د ځان نه کله کومه چې مشال سره هلته ټول بچي هم وو ټیچران هم وو انسټیټیوټ ایڈمنسٹریشن هم وو آیا دا خلک مینټلی اویئر نو داسې څنګه وشوله؟ خو بیا به زه هغه آنسر ته راځم چې مونږ له پکارداري چې مونږ په ایجوکیشن انسټیټیوشن کې اوس دغه وخت دی چې مونږ اویئرنس پروګرام پازیټیو سایډ باندې انټروډیوس کړو او نېشنل ایجوکیشن پالیسی کې.
پروفیسر ډاکټر نورجهان چې د هلکانو او جنکو د ګډ تعلیمي نظام د دوه لویو تعلیمي ادارو مشر پاتې شوې ده په دغه ټوله لار د کومو مشکلاتو نه تیره شوې په ځواب کې وایي.
زه ما خیال دی چې زما سره به داسې ټکي اویلیبل نه دي چې زه خپل مشکلات پکې ووایم خو یو خبره به زه کوم چې څنګه چې زه وایم چې نېشنل ایجوکیشن پالیسي دغه شان به زه وایم نېشنل وومن پالیسي زه ډېرې خبرې به دا وخت نه کوم. یو خبره دا چې ډېره ساده خبره ده تاسو سره ما مخکې کړې ده چې ما د ژوند تیر کو کله کله ما ذهن کې راځي نورجان خو ډېر زیات ښکلې نوم دی د دې مطلب دی د ټولې دنیا نور چې هغه هغه به دنیا له رڼا ورکوي. زه کله کله سوچ کوم چې مور ته به ووایم چې مورې چې یا زما مور ژوندی وه ادې تا زما نوم د زه چودینو ولې نه دی ایښی. دومره تکلیف مې تیر کړو په دې ژوند کې چې شاید بچیا ته چې دلته ناسته یې ته به سوچ مو نه کړی شي چې سوچ وکړې نو خو به یارېږي له هغه تکلیف نه. خو خبره همدا ده چې انسان چې کله تکلیف تېروي هغه په ذهن کې یو خبره وي. یو کس تکلیف تېروي خو از اے ریزلټ آف دیټ بیا چې کومه دی په زرونو کو تلاره کولای. نو ما تکلیف ته کو زه به وایم چې هر یو لار کې تکلیف شته خو ژوند هغه به از چیلنج اکسپټ کړي او ما اکسپټ کړی دی تکلیفونو مې تکل خو خوشاله پدې یم چې فاینلی په ایجوکیشن سیکټر کې به زما د لاسا زرونو په زرونو په زرونو په زرونو بچی به اوس پچې په هغې کې جینکې الکان دواړه هغې ته ما یو داسې رڼا ورکړه چې زه خوشقسمته یم چې دا رڼا ورکول د هر چا لاس ته نه راځي. زما له زه خو د نصیب وله خپل ځان ته وایم. او بله خبره دا ده چې تکلیف تیر نه کړې نو بل سړي ته به لاره څنګه سمې. ځان باندې خو تکلیف تیر کړې خو لاره به بل ته سمې دا د ژوند مقصد دی. او زما خیال دی چې که مذهبي لحاظ سره وګورې هم وایي چې انسان او انسانیت او که سوشل اسپیکټس واخلې انسان او انسان دا دوانه ډېر سړی سيزونه دي. او ما دکړه هم وکړه انسان او انسانیت ته مې کنټریبیوشن هم ورکو. هغه تکلیف چې کومه دی زنن خوشاله یم زه پراوډ فیل کوم زما مور پلار زما رونه خویندې زما ملګري کسړي دي که ښځې دي هغې ټول په ما باندې پراوډ فیل کوي. او په دې لار کې صرف داسې نه ده چې ټولو سړو چې کومه دی زما په تکلیف را کړې داسې خلک هم شته چې هغه زما مور پلار سپورټ کړي ما زما هسبند به ډیره سپورټ کړي ما بچو سپورټ کړي زما داسې د یونیورسيټي ملګري چې هغه زنه سړي دي زنه خځه هغه هم ماته په دې تکلیفونو کې ډیر زیات سپورټ را کړی دی.
پروفیسر ډاکټر نورجهان وايي په ټولنه کې د ځینو خلکو د رویو له وجې هم جنکۍ او ښځې د خپلو ارمانونو او مقصدونو په پریښودلو مجبور شي خو باید اوس نور داسې ونه شي. هغه وايي
ښځه یو انسان دی او ښځه چې کله تکلیف پہ ډیر زیات راشي نو هغه هغه تکلیف زیات برداشت کوي او مخکې لکه څنګه زه به تاسو ته پته ده چې د بچي پیدا کول د بچی ساتل دا چې څومره تکلیف ته شاید بے نظیر پر تکلیف په ژوند کې نه. نو بیا سړو له کم از کم پکار ده چې ښځې سره پرپریشن کوي ښځې ته ریګارډ ورکوي.
دا وات دی اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم ته خوده پامان.
Oh,
پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند.
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ یو چرچ وو آخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګودوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جرنل چرچونو د پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکوي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چرچونو د پارلمنټ
دا هر څه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.